السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او نور مطالب پکې راغونډ سوي دي. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یوه تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یونما په یوه تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل وروسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي. تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلي مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او پنځه تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی ښول سوی د کرمان د شمال لویدیځ په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داسل کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اجنس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د اتمې نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. روسیې د طبي غازو په یو ترمینل کې د وروستي اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و. کله چې د کرملین د ویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبي غازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اورلګیدنې راپور په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجلې په خبري مطالبو کې اوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي چې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري. طالبانو پر دې راپور عکس العمل ښوولی. د ترکیې چارواکي وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه سوي. د لیلا په نوم د یوې افغان فلم جوړوونکي لخوا جوړ شوي مستند فلم په سویډن کې جایزه ګټلې. د خوست په صبروی ولسوالۍ کې ځوانانو د ډنډکی میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډېره په خوند روخستر هغه مو جوړه کوندل نه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت ښه دی خو بزګر ورته بازار غواړي.
تاریخ مری اخوس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرورت چې دغه څو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره کری.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریکو چې بیلابیلو چارواکو ور باندې څرګندونې کړې دي. د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمان نن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوي درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درو میاشتو کې د بشري حقونو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپاڼه خپره کړې، د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوي ولاړ دی. یونا مانن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې په نجونو او ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیلګو په ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ښځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقیف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو خوځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي، کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیرې نه دی او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر ښځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره شوې. وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي. وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزارګان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی. وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یوې افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ شوی مستند چې د یوه ټرانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند راڅرخي، په سویډن کې د ګولډ بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکي فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کرکټر رواني او جسمي ټپونه دې ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژغ پیلېږي.
مستند لیلا درباره شخصی به نام صبور حسینی که خودش رو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
دی مستند فیلم په سویدن که دا گولد بگی جایزه گتلی ده. دا لیلا مستند دا یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی دا جوان کیسه ده. دا دی مستند جوڑون که فریبا حیدری وای دا لیلا صبور حسینی روانی و فیزیکی زوروانی و زلورتیای دا دی فیلم دا جوڑولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
دا چې څنګه مو دا فلم جوړ کړ، په پیل کې د لیلا جسمي ستونزې وې چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو له امله چې کړي وځورول شوې او وهل شوې وه. کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي وو چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي وو.
لیلا صبر حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ټرانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یوه ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی وو. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبر حسینی څو مرکې خپرې شوې چې په کې ادعا کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یوه ویډیویي کلپ کې چې هغه وخت خپور شوی و، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی وو. هغه ویلي وو چې دغه ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همداشان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی وروسته د جنسیت بدل او د یو ملاتړي سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدل یې هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کېږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې څلور ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. تبدل کې د چې د 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول شوی جسد وموندل سو او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکوونکي د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړه شوي دي. د دغه راپور له مخې 106 بهرني کارګران مړه شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلی چې په دغو کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړ شوی 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ او دغه شان 140 خزي هم شامل دي. د ترکیې د روغتیا او کار د خوندیتوب د سار ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکي پیښې، لا لوړ ځای څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې تاوتریخوالی، چاودنې، سوځول او نورې پیښې په ګوته کړي دي. دغو کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، ښوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوند کان ته د کار لپاره تللی خو سوځول شوی جسد په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی. د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی، خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څېړي. دغه شان هغه مهال ترکی رسنیو هم خبر ورکړی و چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد د ترکیې په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وژل شوی او جسد یې ورته سوځولی دی. هممهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمدالله وایي هغه او نور افغان کارګران له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نمیته.
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپله کاري دنده بدله کړو د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکی کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د آدرس لاسلیک نه کول او نورو مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنې اجازه چې ورکړی وي له منځه وړي.
تر دې وړاندې هم ترکیې، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکارۍ او امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله 100,000 بې اسناده افغان کډوال په بېلابېلو هیوادونو لکه ترکیې، ایران او پاکستان کې میشت دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
اوس هم د منځني ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزېف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل ناوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکېچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکېچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت رارسېدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې په ورځ تور ولګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرایلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهره د دوو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یوه واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرایلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو څخه وتنه نسی کولی چې خپلې لومړنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. د یو ان ډی پی په دې راپور کې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پر کمی هم اندېښنه شولې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وایي نشي کولی خپلې ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړې چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغییر په اړه خبر کړی دی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ښځو محدودیتونه او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللي چې له قوله یې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د ښځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هره هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغېزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او ښځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یوه اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې د اغوستو او پښو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپله هم ناروغه یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلۍ لرو، د ګرمولو لپاره یو له ګاونډیو لږ څه راوړو، ګنی همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکي عبدل چې بیروزګاره دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یوه کراچی مې په قرض ونیوله، د څښاک توت مې پکې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بیروزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېر شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 85% افغانان د ورځې له یوه ډالر په کم عاید ژوند مخته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ په اقتصادي برخه کې افغانستان ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوست د صبروی ځوانانو د دې سیمې د څپری غره له پاسه د ډنډکي خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروي، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی، خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپری په شنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبری مشال راډیو ته
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان په مخبلونو کې پخوي او عام په شهرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کپ شپ هم کې پخي، کلته هم جوړي. نو د نورو ولایتونو خلک خوست ته ډنډکۍ لپاره ډېره ځي، او هلته ملګرو ته چې موږ ته بېګاته مثال ډنډکۍ پخوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او پسنګ کې ورسره وچه ډوډۍ کورما شنا سبزی یعنی مستې او لس نور شانم چې دا په خوست کې ځنګړی رواج لري.
د ډنډکی په خول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازه خوندورې نشي پخولی چې مینهوالې خوراک ته وګیوي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې وروچوالې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشي نه ورسته بیا کورنۍ وریجې هغه وریجې وروچوالې، هغه ټیم نیم ساعت یو ساعت ټیم یې ونیو، هغې نه ورسته پخې شولې.
ډنډکی په خول نن سبا یوازې د خوست تر پورې محدود نه دی پاتې شوي، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغوی هم په خپلو بنډارونو کې ډنډکی تیاروي او بیا یې انځورونه او ویډیوګانې له خوند ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجي کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا وریجې پخې کړو، یارانو دوستانو ته راغ وکړو چې نن به مونږ مېلمستیا دو، کوټې ته برسه، مونږ درې ته برسه، نن مونږ مې وریجې پخې کړې دي، ډېر خواښ وي او ډېر په جامو جو سره سره څو خوروي، او ملګری لیبی کی دے تا خوشول بو دامو ژوند دامو خوشالی دو ہے تا خواخو.
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په میلمه پالنه مشهور دي او په خپل میلمستیاو و دونو خیراتونو ختمولو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي. خو د ډنډکی په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي، خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلي وه، چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلي وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. اجي راته پراته دي زه په خپل خورم خرڅ دغه اندست خرید، دغه چې اوس خرڅ خرڅیږي یا زما غره خرڅ تا ګر د معنی کړي. تاریخ ماری اخوس خلاص بل تاریخ نسته، د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه شو نخ پیدا کی، چې نخ پیدا کی هر سره کړي، ودا یو یو جریب ودا نیم جریب خداګه د امان کړي، مګر خرڅیږي نه یې څه نه کړي، څه به کینو دا دی کړي دي دا به زیاده ام پوجي کوو خواري په کارو، مګر چې پر کال چې خرڅ نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرڅ نسی نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي، نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي، تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوصا کار دا زعفران ډېر کرسوي دي، منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي، په کارو کتارې برابر شي، نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي، د انسانانو مخ ګرد ودا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د ایرات پر کن مثال یا د یو بل علاقه پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات شي. مثال هغه تاریخ کوڅه نرخونه و درلودي څونه په څونه په څوکله مونږ دا دي چې مخ لستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستسه څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران تزیه کړي دي، چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته تزیه کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړی. په دې اړه موږ د هرات اتحادیې سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیې سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو او ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.